دوستانو ستړي مشه د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په روسي کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټوري خبرې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بیلابیلو ادارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي او په امریکا کې د استناف یوه محکمه حاضره نه شوه چې یو پخواني روسي پوځي ته د جنګي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کو. رضوان مراد د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د غور چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه درې کارکونکي او دوه پولیس چې په دې ولایت کې وسلوال وړي خوشي شوي دي. په شبرغان کې نن یو شمېر ولسی خلکو ماشومان او د کونځي یو زده کوونکو دغلته د داعش ډلې لخوا د یو ماشوم د وژلو په اعتراض کې د تحسن خیمه کې ګډون وکړ. او خبری رسنۍ د روسیې دفاع د وزارت په حواله وایي چې د دې هیواد لوی درسیس او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې لوی بل سر ویني. د خبرونو تفصیل. د غور چارواکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه درې کارکونکي او دوه پولیس چې په دې ولایت کې وسلوالو تښتولي او خوشي شوي دي. دا پنځه کسان د دوشنبه پر ورځ د غور مرکز فیروزکو ته نږدې د نوملیکنې پر یو مرکز د وسلوالو له برید وروسته اختطاف شول. د غور د امنیت قومندانۍ ویاند اقبال نظامی ازادي راډیو ته ویل دا کسان نن سهار آزاد شول. کچا هم د غور والی ویلو چې د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو او پولیس طالبانو تختولي خو د ډلې په دې پیخه کې لاس لرل رد کړی دي. په همدې حال کې د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پنځه کسان وروسته تر هغې خوشي شول چې ژمنه ترې اخیستل شوې ده چې له دې وروسته به په دولتي چوکاټ کې کار نه کوي. په شبرغان کې نن یو شمېر ولسی خلکو ماشومانو او د کونځیو زده کوونکو دغلته د داعش ډلې لخوا د یو ماشوم د وژلو په اعتراض کې د تحسن په خیمه کې ګډون وکړ. د تحسن دا خیمه د جوزیان ولایت مدني فعالانو وهلې ده. د شبرغان د تحسن یوې فعالې کرشمه رادمنش ازادي راډیو ته وویل دوی د دې لپاره راغونډ شوي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته د عدالت غوښتنه وکړي. داعش ډلې یوه میاشت وړاندې په جوزجان کې یو 12 کلن هلک چې یوې امنیتي پوستې ته یې خواړه وړل ونیو او سر یې ته یې پرې کړ. دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په تهاجمي او تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 13 دولت ضد وسلوال وشل شوي او 10 نور ژوبل دي. د دفاع د وزارت وین جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل دا عملیات په ننګرهار، کونړ، خوست، فاریاب، زابل، هلمند، اورزګان، هرات، تخار او پکتیا ولایتونو کې شوي دي. ښاغلی رادمنش ویل د دې عملیاتو یو هدف د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګښت او د امنو سیمو تصفیه کول دي.
په 24 ساعت گذشته ما 16 عملیات تصفیوی پلان شده و 68 عملیات خاص توسط کماندوهای قهرمان افغانستان در 11 ولایت انجام دادیم.
دفاع وزارت وی په دې عملیاتو کې ځنګړو ځواکونو او هوایي پوز هم برخه اخیسته ده. د افغان دولت د ضد وسلوالو تر اوسه پورې د دې عملیاتو په باب سند دی ویلي. په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه له 40 ډیر افغان ډیپلوماټانو کورنۍ بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل په کاناډا په کابل کې د ازادي راډیو حقیقت څه دی 19 پرونی ته ویل چې دغه کار په بهر کې د افغانانو حیثیت ته لوی زیان اړولی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان په افغانستان کې ناسم امنیتي وضعیت او کمزور اقتصادي حالت د ډیپلوماټانو د سیاسي پناه غوښتلو لوی لامل ګڼي. خبری رسنۍ د روسیې دفاع د وزارت په حواله وایي چې د دې هیواد لوی درسیز او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې له یو بل سره ویني. ویلاری ګراسیموف او کرتس اسکاپاروتی به د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. دا غراس ټاکل شوی ده چې د دواړه رتبه پوځي قومندانان په اروپا کې د ناټو او روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه هم وغږیږي. تاس خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې ګراسیموف او سکاپاروتی به د روسیې او ناټو ترمنځ د پوزي ټکر د مخنیوي په موضوع هم خبرې وکړي. د قرغیزستان ولسمشر سورون بایجان بیکوف نن وروسته تر هغې د دې هیواد حکومت منحل کړ چې پارلمان د صدراعظم سپر ایساکوف کابینې ته د نه باور رایه ورکړه، خو د ولسمشر د رسنیو دفتر ویلي چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به د کابینې غړي خپل کار ته دوام ورکړي. قرغیزستان چې د منځنۍ آسیا یو وړوکی هیواد دی او 6 میلیونه نفوس لري او د روسیې ځواکونو یوه اډه هم پکې ده، له 2010 کال راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ ښکار دی. او د ارمنستان پولیسو په مرکز ایروان کې دولتي ودانیو ته د مزارچانو د ورتګ د مخنیوي په هڅو کې د اپوزیشن د غړو په نیولو پیل کړی دی. پولیسو ازادي راډیو ته ویل تر اوسه 40 کسان توقیف کړي دي. د ارمنستان په پایتخت کې نن سهار بیا ګڼ شمېر مزارچان راغونډ شول او د دې هیواد د صدراعظم په توګه د سر سرکیسیان د ټاکل کېدو پر ضد شعارونه ورکړل.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په روسیې کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د افغانستان د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی پر استزاد ولسی جرګې له ټینګار هم خبرو. دا به مو وری چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نوم لیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بیلابیلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په امریکا کې د استناف یوه محکمه حاضر نه شوه چې یو پخواني روسي پوځي ته د جنگي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي امریکا په وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان پر سر ګټورې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او افغانستان پرله پسې له پاکستان وخت چې په خپلو پولو کې دی د ترهګرو د زالو او پټن ځایونو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. عصمت ساروان مو د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر له وروستیو څرګندونو خبري.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون وای ډیر هیوادونه په تیره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې متفاوتې ګټې لري، خو فکر کوي چې ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې سوله مهمه ده. ښاغلی شانون د امریکا شخ ازبکی څنګه ته په مرکه کې وویل ټول هیوادونه په افغانستان کې د پخلاینې او سولې د پروسې پر اهمیت پوهیږي او هر هیواد خپل نفوذ او ګټو ته په پام کې بیل رول لوبولی شي. درست د پخلاینې د پروسې د برابرولو پر اهمیت پوهیږي چې هر هیواد پکې یو بیل رول لوبولی شي خپل ګټو او نفوذ ته په پام متفاوت رول. د په عین حال کې د روسیې، پاکستان، چین، هند، افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او د همغږۍ راوستل اسانه کارونه بوله ویل. دا د ډیپلوماسۍ چیلنج دی. دا داسې چیلنج دی چې موږ ورسره مخامخ یو. داسې چیلنج دی چې د ازبکستان حکومت او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه ورسره مخامخ دي. ښاغلی شانون د افغانستان حالات د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل ویل افغانستان له دغو هیوادونو سره اوږده پوله لري. د ازبکستان په دې وستای چې د افغانستان پر سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د راوستلو لپاره یې کانفرنس جوړ کړ او هڅه یې وکړه چې د بیلابیلو هیوادونو ګټې سره نږدې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ازبکستان کانفرنس د کابل د پروسې دوام و چې ولسمشر غنی پکې طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل او د تاشکند په کانفرنس کې دا وړاندیزونه ټولې نړۍ ته اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل دوی د افغانستان په اړه له پاکستان سره ګټورې خبرې کړي او هیله لري چې دا خبرې به په افغانستان کې د پخلاینې له پراخ بهیر سره مرسته وکړي. د تیر کال د اګست په پای کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلانېدو وروسته پاکستان د امریکا له فشار سره مخامخ شو څو په خپله خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه بند کړي او دا ډله پخلاینې ته وهڅوي. امریکا په دې لړ کې پاکستان ته نشته 2 میلیارډ ډالر پوځي مرسته وځنډوله.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو مونږه کله ساده یې راډیو نوري په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه د دې هیواد د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي پر استهزاء ټینګار کوي، یو لوړ پوړي دولتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نوموړي استهزاء تر ډیره پورې قانوني نه بلکې سلیقوي بڼه لري. د چارواکي دا هم ویلي دي چې ښایي ښاغلی ستانکزي د استهزاء غونډې ته ورنشي. په اړه نور تفصیل لا کابل څخه د حدیث پردیس پر رپورت کې ورو.
په افغان حکومت کې وسرچینه چې نه غوړي د موضوع د حساسیت لکبلې نوم یا چی د پنځمې پورزي ازادي رډیو ته ویل چې د اساسي قانون د یو نویوم یو د نویوم ماده له مخې ولسی جرګه یوازې کولای شي وزیران استیزا کړي. د سرچینې په خبره ولسی جرګه د دې صلاحیت نه لري چې د ملي امنیت عمومي رئیس، د افغانستان بانک رئیس، د سری میشت رئیس او لوی څارنوالي استیزا کړي. د سرچینې د معلوماتو له مخې ممکن حکومت ولسی جرګې ته د معصوم ستانکزي د ورتګ مخه ونیسي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي استیزا د دوی قانوني صلاحیت دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د ملي امنیت د رئیس استیزا مناسب کار نه دی. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زاسای وطن دوست وایي ښاغلی ستانکزی د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون په غوښتنه استیزا کیږي.
ډیر د استیزا لیوال چې د رښتیا هم همایون همایون د او نور ملګرو نیم چې ځاګانې ټولې کړي هغه همایون همایون را ټولې کړي دي د استیزا لپاره. نو دوی خپل منځ کېدای شي امکان لري کوم نہ خوالی خپل منځ کې ولري یا سیاسي رقابت خپل منځ کې ولري، خو زه بیا په ډاډه ویلای شم چې د ستانکزی صاحب یا رئیس امنیت چې د ستانکزی صاحب
تیر ورځ چهار شنبه د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې عمومي غونډه کې ویل چې اته څلوېښت وکیلانو د ملي امنیت د رئیس د استیزا لپاره خپل غوښتنلیکونه اداري پلاوي ته سپارلي دي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره استیزا د ولسی جرګې صلاحیت دی او رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهار شنبه په ورځ معصوم ستانکزی استیزا شي. که څه هم د ښاغلي ستانکزی د استیزا د لاملونو په اړه عبدالرؤف ابراهیمی جزئیات ورنه کړل، خو د جرګې یو شمېر غړي چې د استیزا غوښتونکي دي وایي دا چې امنیت ولې تر ډیره د مهمو پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی باید د ملي امنیت رئیس په اړه ځواب ووایي. اخوا اجرایه ریاست بیا وایي چې استیزا د ولسی جرګې حق دی او په دې موضوع کې د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د تقابل مسله نه ده مطرح. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال د ښاغلي ستانکزي استیزا یو عادي امر وباله. خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې ولسی جرګه د وزیرانو د استیزا صلاحیت لري، خو د ملي امنیت عمومي رئیس استیزا غیر قانوني ده. د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات:
ولسی جرګه فقط مکلفیت لري چې د افغانستان د اساسي قانون د یو نویمي او دوه نویمي مادي پر اساس فقط وزیران استیزا کړي، او د اساسي قانون پر بنا باندې په د ملي امنیت د استیزا لپاره یا د ملي امنیت د رئیس لپاره په هیڅ صورت د استیزا وجود نه لري چې هغه د وکول شي باور راي دی بیرته واخلي.
د افغانستان جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر او د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه، خو خالد سادات وایي چې د قانون پر اساس ولسی جرګه د ملي امنیت عمومي رئیس ته د باور راي ورکولای شي، اما د بیرته اخیستو واکین نه لري او یوازې ولسمشر کولای شي چې نوموړی له دندې لرې کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نوملیکنې لپاره رای ورکوونکو ته له بیلابیلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه همدانن هم په جمهوري ریاست کې بحث وشو چې له کومو لارو نه په استفادې عامه پوهاوی ډیر شي. یوسف خان زدرانی پاړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې د رای ورکونې لپاره د نوم لیکنې له بهیر 15 ورځې تیریږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون د را روانې اونۍ له پیل نه د عامه پوهاوي د نوي کمپاین د پیلېدو خبره کوي. د یاد کمیسون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نوي کمپاین په لړ کې علماو ته هم دنده سپارل شوې چې د جمعې په خطبو کې خلکو ته لازم معلومات ورکړي. دا چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې پروسې د ګړندیتوب او هڅونې لپاره له کومو نوو لارو کار اخیستل کیږي، ښاغلی هاشمي یې په اړه وایي.
د شورا علما سره، د معارف سره، د وزارت تحصیلات علی مسلکی استادان سره، د مدني ټولنو سره،
د شورا لی صلح سره دی والیانو سره ومدارنګ د تهرو تاریخ نه باغه اعلامیه یا طریقې چې داخل کوه سول شي چې هغه کی هغه به هم شنبه یک شنبه ورځ په افغانستان کې او په کابل نه به شروع کیږي تلیفوني شبکې چې دي د دې تاریخ نه هم خلکو ته پیغامونه سول کیږي دا شاید چې په راتلونکي ورځ هفته کې به سرعت پیدا کوي او ډیریږي به
دی وی په جمهوری ریاست کوم په دی اړه په یو غونډه کې باس شوی چې لوکومو میکانیزمونو او لارو چارو نه په استفادې سره په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ډیری دل شي دا په داس حال کې چې په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د حکومت سیاسي مخالفین او عام خلک انتقاد کوي چې د رای ورکولو د نوم لیکنې بهیر سس روان دی او خلک په لازم اندازه نه دی هڅول شوی له دې سره د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا کار که څه هم ناوخته پیلېږي خو خپل اغیز به ولري
موږ خوشحاله یو چې د کمیسیون لخوا نه اورو چې دوی غواړي په راتلونکو ورځو کې او په نوي پړاوونو کې هغه اضافي کړنې د عامه پوهاوي لپاره ولري کوم چې اغېزمنې ثابتېدای شي خو هغه چې ترسره شوي دي کافي نه وو په عین حال کې ډېر اغېزمن نه وو
د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې بهیر د تېرې شنبې په ورځ پیل شوی او ټاکل شوی چې تر یوې میاشتې دوام وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لومړیو څلورو ورځو کې څه باندې شپږ اویا زره کسانو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې له دې سره د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق اهدي چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د نوملیکنې پروسه ناکامه ده او باید هم په نویو لارو چارو فکر وشي
په نظر په کافی اندازه عام پوهاوی نه ده ورکړ شوی بل اکثر عام پوهاوی هم ورکې دا وخت ډیر کم ټاکلی دی او دوی دوه لوی مشکل سره یو ځای کړي دي له یو خوا خلک تذکره نه لري سوال به تذکره اخلي هغه هم یو وخت نیسي او بیا څه د نوملیکنه سره کوي او نتایج را معلومیږي دغه یو هفته تیره شوې نه ده خلک شکایتونه لري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روان کال د میزان د میاشتې 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده خو ښاغلی هدي انتقاد کوي چې په ټوله کې د نوملیکنې د بهیر د پیل او انتخاباتو لپاره واقع بینانه پلان نه دی جوړ شوی او ډیر وخت ضایع شوی دی
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې لپاره رای ورکونکو ته له بیلابیلو لارو د عامه پوهاوي کمپاین پر مخ وړي خو د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د انتخاباتو لپاره هیڅ ډول عامه پوهاوی نه دی شوی نو ځکه دغلته د نوملیکنې بهیر ورو روان دی چارواکو ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې یوازې 800 کسانو نوملیکنه کړې په دې اړه نور تفصیل لرو لانوري اورو
د کونړ وسیدونکو وای د تیرو کالونو په پرتله د راتلونکو ټاکنو د پاره د عامه پوهاونې پروګرام ډیر کمزورې او په نشت حساب دی او تر دې دمه په مرکز اسدآباد کې زیات کسان په دې نه دي خبر چې د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده او کنه
زه محمد خالد د مرکز وسیدونکو مې د کونړ ولایت د مرکز دلته د انتخاباتو د نوې پروسې لپاره عامه پوهاوی بیخي نه دی شوی خلکو تذکری نه دی اخیستي دا حتی چې اوسه پورې خلکو ته د نوملیکنې مرکزونه هم نه دي معلوم په دې دا یو غټه عمده ستونزه ده د نوملیکنې په برخه کې انتخاباتو دفتر ته پکار دي چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي
حاجی محمد اسماعیل مونی بوای د نوملیکنې پس بهیر د عامه پوهاونې نشتوالی او د خزو د پاره په نامناسبو ځایونو کې د نوملیکنې محلونه جوړول د دې لامل شوی چې په یاد ولایت کې لږ خلک خپل نمونه ثبت کړي
تر اوسه پورې ولسونو ته دا عامه پوهاوی هم نه دی شوی چې دا ثبت نام د څه شي دی ډېر خلک دا فکر کوي چې دا ثبت نام کاندیدانو دی خو اعلان کې دا د کاندیدانو نه دی دا د ولسي وګړو د پاره دی ان ولس په دې سره نه دی پویا بل دا چې محلونه ولس ته نه دی معلوم چې محلونه کم ځای کې دي غټه غلطي دا هم شوې ده چې د زنانو محلونه چې دي هغه په داسې ځایونو کې دي چې غلې ته زنانه نشي راتللې لکه د عمر خان لیسه شولا مساجد شولو داسې نور ځایونه سنایي لیسه ده
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوني مسول سعادت الله مرزا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عامه پوهاوني د پاره دوه تنه مبلغین لري چې اوی خزه او بل نارینه دي او په دوو کسانو د دیوی ملی پروسی اما پوهونه تر سره کول مشکل کار دی.
زمونږ د دفتر دمانه موږ دوه مبلغین لرو، یو نارینه یو خزینه، او هغه هغه لسپیکر مول تړلې دی، نور ګرځي پر ستونو باندې ګرځي، او خزینه چې هغه بده کلو کې ګرځي کنه، خو دې پروسی لپاره به د دې خلکو سره نور به خود د دوه سدي مټکور خلکو خاني کېدو لپاره دوه کې څومره دی.
هغه وای هم دا وجه ده چې په تیرو څلور ورځو کې اله اتسو کسانو نمونه لیکلې دي.
یو اته سو شوي نوري صاحب یاره بس داسې به د اته سو شپږ سوه به سړي او د دوه سوه به ښځي.
سعادت الله میرزا له دیني عالمانو، قومي مشرانو او د ټولنې له نورو غړو وغوښتل چې ټاکنو کې د ګډون دپاره نوملیکنې او د تذکیرو اخیستلو ته خلک وهڅوي، څو یا د ملي پروسه کې په شرایطو ټول برابر کسان برخه واخلي.
ټولو خلکو ته پکار دي، خصوصا زموږ کولونو ته چې علما دي، هغه مدني ټولنې دي، رسنۍ دي، قومي مشران دي، ځوانان دي، ټول باید دې پروسې کامیابۍ لپاره کار وکړي او خلک وهڅوي چې تذکیرې واخلي.
په کونړ کې د علما او شورا رئیس مولوی عبدالرحمن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل د ملي پروسو په اړه خلکو ته عامه پوهونه کړې او اوس هم دیني عالمان د تذکیرو اخیستلو او د ټاکنو دپاره د نوملیکنې په برخه کې ویناوې کوي.
څوک چې نوملیکنه ونه کړي انتخابات خو به کیږي، خو فاسق پاجر برازی مینځته، او که تذکیرې واغستې او نوملیکنه وکړي نو دوی به تشخیص وکړي، یو ښه سړی به پارلمان ته راشي، یو ښه سړی به وکالت ته د شورا وکالت ته راشي، نوجوانان به وي، تعلیم یافته خلک به وي، د وطن دوسته به وي، او د وطن د هیواد د خدمت او د مخلوق د خدمت دپاره به جوګه وي.
په کونړ کې خلک او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤلین په داسې حال کې د نوملیکنې د پس بهیر او د عامه پوهونې له نشتوالي شکایت کوي چې تر اوسه په ټول هیواد کې ډیرو لږو کسانو نمونه لیکلي. که چیرته دینی عالمان، قومي مشران، مدني فعالان او نور خلک په عامه پوهونه کې برخه وانخلي، نو کېدای شي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې کم کسان ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه له شلو ډیر افغان ډیپلوماټان او کورنۍ بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنې شوي او په کاناډا کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کلوخیل په کابل کې د ازادي راډیو حقیقت سدې اونیزي خبرونې ته ویلي چې دې کار په بهر کې د افغانانو حیثیت ته لوی سیان رسولې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې ناسم امنیتي وضع او کمزور اقتصادي حالت د ډیپلوماټانو د سیاسي پناه غوښتلو لوی سبب بولي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
په کاناډا کې افغان سفارت وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستنه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته په یوې ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د سلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستنه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. اغلی کډوخیل ویل چې د سیاسي پناه اخیستونکو په لیست کې هغه افغان پرست سفیر هم شامل دی چې د 2018 میلادي کال په دسمبر کې دنده پای ته رسیدلی خو لا هم د خپل کورنۍ سره په کاناډا کې اوسیږي.
څنګه څلور سفیر صاحب چې غوډي نور ملکونه هم تابعیت درلود په کاناډا کې پاتې نشول. خوشبختانه یو جنرال قونسل به ترغه او سرجام څلور نور زمونږ ډیپلوماټیک مامورین بیرته برگشت وکړلو، باقي برگشت نه دی کړی. نو ما سره دقیق امار نشته چې په څه تعداد، خو څومره چې ما ته ویل شوی تقریبا اغلا 2002 نه چې موږ خپل سیاسي نمانه ګلته شروع کړې تر اوسه پورې له شول نه پورته کورنۍ به تر نه اخلي.
د اغلی کړو خیل په وینا دغه کار په کاناډا کې د افغان ډیپلوماټانو حیثیت ته زیان رسولې ده. نو موږ دا هم وایي چې کاناډا تیر کال پریکړه کړې چې نور به هغه افغان ډیپلوماټانو ته ویزه ورنکړي چې غواړي له خپل کورنۍ سره یو ځای هغه هیواد ته ولاړ شي. په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو سیاسي پناه اخیستل هغه ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخ دی او په دې اړه پرې انتقادونه شوي دي. تیر کال یو شمیر افغان رسنیو راپور ورکړ چې لسګونه افغان ډیپلوماټان د دندې تر پای ته رسیدو وروسته خپل هیواد ته نه دي رسانه شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې 203 افغان ډیپلوماټان چې په بهرنیو هیوادونو کې ډیپلوماتیک ماموریت پای ته رسیدلی دغه وزارت ته نه دي رسانه شوي خو هیواد ته رسانه شوي دي. دا وخت افغانستان له اویاو نه په ډیرو هیوادونو کې سیاسي نمائندګۍ لري. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي ځینې افغان ډیپلوماټان که څه هم لازمه وړتیا نه لري، خو د اړیکو او د پیژندګلوۍ پر بنسټ په دندو ګمارل کیږي چې پایلې یې ښې نه وي. یو شمیر پخوانیو افغان ډیپلوماټانو هم همدغه مسلې ته په اشاره سره رسنیو ته ویلي ډیری هغه کسان چې د اړیکو پر بنسټ په دندو ګمارل شوي له موقع نه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې تر بیکار پاتې کېدو سیاسي پناه غوښتنې ته ترجیح ورکوي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم هم دې موضوع ته په انتقاد سره وایي دا کار د افغانستان د بهرني سیاست استنو ته زیان رسوي.
نو هغه ډیپلوماټان چې هلته پاتې کېږي اصلا په لویه کې د افغانستان د اولیا منافعو د حیثیت هویت سره دښمني کوي، د افغانستان د عامو خلکو سره جفا کوي. دوی اصلا خپل مسلک ته ژمن نه دي، ځکه ډیپلوماټان باید حد اقل په دې باندې پوه شي چې د خپلې دندې په جریان کې خپل شخصي غوښتنې د ملت له غوښتنو قرباني کوي. نو دوی باید راشي افغانستان ته. کله چې پاتې کېږي اصلا د افغانستان د بهرني سیاست لوی پایو ته صدمه رسوي او بنسټونه لړزوي.
د ښاغلي خادم په خبره افغان حکومت باید د ډیپلوماټانو په انتخاب کې وړتیا او هیواد ته د ژمنتیا مسله په جدي ډول په پام کې ونیسي. دی دا هم وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي په هدف باید بهر ته لتلونکو افغان ډیپلوماټانو هیواد ته د بیرته راګرځېدو په تړاو قوي ضمانتونه هم واخیستل شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په امریکا کې د استیناف یو محکمه حاضر نه شو چې یو پخانی روسی پوځي ته د جنگي اسیر په توګه خوندیتوب ورکړي. اریک حمیدولین چې له 2009 کال راهیسې د امریکا په توقیف کې دی له څارنوالانو غوښتي و چې له هغه سره د یو جنگي اسیر په توګه چلند وشي او دوسیه یې پوځي محکمې ته راجع شي. نوموړی په خوست ولایت کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د برید وروسته نیول شوی. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
امریکایي څارنوالان وایي یو پخوانی روسی پوځي افسر چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د برید له کبله په ابدي حبس محکوم شوی دی د جنگي اسیرانو په ډله کې شامل دی نه سي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د اریک حمیدولین مدافع وکیل استدلال کړی و چې موکل یو جنایتکار نه بلکې یو سرتیر دی او تر هغه چې پوځي محکمه یې په اړه پریکړه کوي باید دی و جنگي اسیر په توګه وساتل سي. د امریکا متحده ایالات د هغوی ودونو په کتار کې دی چې په جګړې کې د یو سرتیر د اقداماتو او لنړیوالې جګړې بهر د تاوتریخوالي اقداماتو ترمنځ توپیر کوي. خو د استیناف محکمې د قاضیانو درې کسیزې ډلې د امریکا د عدلي وزارت په استدلال توافق کړی چې اریک له دې کبله د جنگي اسیر خوندیتوب نسي ترلاسه کولای چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان جګړه نړیواله جګړه نه بلل کېده. اسوشیټډ پریس لیکي د دې محکمې په حکم کې راغلي چې د افغانستان جګړه په 2001 کال کې د امریکا او متحدینو لخوا د طالبانو پر وړاندې په افغانستان کې پیل سو او هغه مهال چې اریک په جګړه کې برخه اخیستې و دغه نشته لډیر مودې په افغانستان کې د غیر قانوني یاغیانو پر وړاندې په یو وسلواله غیر نړیواله جګړه بدله سوی و. دغه پخوانی روسی افسر د افغانستان په خوست ولایت کې د سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو لخوا وروسته له هغه ونیول سو چې نوموړي په یو کم کې پر افغان سرحدي پوسټه برید پلان کړی و او په هغه برید کې برخه هم درلوده. امریکایي څارنوالان وایي په هغه برید کې چې کله امریکایي هلیکوپټر غوښتل د طالبانو بریدونه شنډ کړي، برید کوونکو د الوتکې ضد وسلې په مرسته غوښتل هلیکوپټر په نښه کړي خو بریالي نه سول. په هغه برید کې چې د اریک په مشرۍ وسو شاوخوا شل تنه یاغیان ووژل سول. اریک حمیدولین تر نیول کېدو وروسته لومړی په افغانستان کې په یو امریکایي زندان کې ساتل کېده او وروسته امریکا ته ولېږل سو. نوموړی د یوې محکمې له لوري د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر وړاندې د وسلوال برید په پلانولو او هم د یوې امریکایي پوځي الوتکې د تخریبولو په هڅې محکوم سو. د اریک لومړنۍ استماعي غونډه د 2014 کال په ډسمبر کې او دوهمه استماعي غونډه د 2018 کال په ډسمبر کې وروسته لاغه وسو چې یو قاضي په بالتیمور ښار کې لدندې ګوښه شو. د راپورونو له مخې اریک په اتیاي ملسیزي کې د نورو روسي سرتیرو په ډله کې افغانستان ته تللی و.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو بیا هم ستړي مشي زمغغله ازادي راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې رضوان مراد په سټډیو کې دی یو اربیا د سیمې نړۍ او افغانستان خبرونه تریولو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او افغان لوري ورته د هغو 15 پاکستانی وشل شو سرتیر جسدونو سپارل چې د ډیورن کرخې په اوګدو کې په دې ورستیو کې له افغان لوري سره په نښته کې وشل شول په شبرغان کې نن یو شمېر ولسی خلکو ماشومان او د کونځي او زده کوونکو د غلطه د داش ډلې لخوا د ماشوم د وشلو په عکس العمل کې اعتراض وکړ دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په تهاجمي او تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 13 دولت ضد وسلوال وچل شوي او لس نور ژوبل دي وسلوالو تر اوسه په 13 سنه دی ویلي خبری رسنۍ د روسیې دفاع د وزارت په حواله وایي چې د دې هیواد لوی درستیز او د ناټو تړون اعلی قومندان نن په آذربایجان کې له یو بل سره ویني ویلاری ګراسیموف او کرټس کاپاروتی به د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي او د ارمنستان پولیسو په مرکز ایروان کې دولتي ودانیو ته د مزرچانو د ورتګ د مخنیوي په هڅو کې د اپوزیشن د غړو په نیولو پیل کړی دی پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه شل کسان توقیف کړي دي
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل وس هم یوسف خان زدران لڅو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنې هنداره
په کندهار کې د کندهار ځوانانو ترمن د سولې تر نامه لاندې د فوټبال تورنمنت پیل شو د فوټبال فدراسیون د ویان مرسیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه تورنمنت کې اته لوبډلې ګډون کوي او سیالۍ به دیارلس ورځې دوام وکړي ښاغلی امینی وایي د دغو سیالیو څخه هدف په کندهار کې د وزارتونو ترمن د فوټبال لیګ سیالیو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي د الکوزي احمد شاه ابدالي د لومړۍ درجه فرست کلاس سیالیو د تیرې ورځې سیالۍ بي نتیجې پای ته ورسېدلې د دوه سیالیو درویشتمه لوبه د میساینا کو کابل لوبډلو ترمن د کونړ په لوبغالي کې ترسره کیدله چې د باران اوریدو له کبله یوازې دوه اننګزونه ترسره شول خو څلورویشتمه لوبه بیا د پندامیر او سپینغر لوبډلو ترمن په خوس کې و چې د اننګزونو د مساویتوب له کبله بې پایلې پای ته ورسېده د الکوزي احمد شاه ابدالي د لومړۍ درجه سیالۍ د تیرې میاشتې رئیس په کونړ ننګرهار او خوس کې پیل شوې چې تر دې دمه پکې ټولو لوبډلو اته اته سیالۍ ترسره کړې او بندامیر لوبډله د 112 امتیازونو نو په درلودل سره د جدول په سر کې ده او تمه ده چې د هندستان د سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل په شپاړه سم لوبه کې افغان لوبغاړي یو لبل سره د سیالیو ډګر ته وځي د سن رایزرز حیدرآباد او پنجاب کینګز لوبډلو ترمن دا سیالی نن شپه په چاندیګر کې ترسره کیږي سن رایزرز لوبډله راشد ارمان او محمد نبی لزان سر لري په داس حال کې چې بل افغان لوبغاړي مجیب زدران تر دې د مد کینګز پنجاب لوبډلې په ګټه خ ځلیدلې ده د کرکټ مشهوري وی پانه کرکټ په دغه سیالی لپاره راشد ارمان او مجیب زدران چې دواړه ورو بل راندي یو لبل سره پرتل کړي او دا لوبه د افغان لوبغاړو ترمن د سیالي ډګر بللې ده
دوستانو د خبرونه په دوهم نمایي کې یو مخکې لدینه چې د ماشومان د حقوقو ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو کور کلی ته ورشو یو مرکه اخلو د افغانستان د پهونه وزارت د خبرونو رئیس ته یاد وزارت اړوند بیلا بیلو برخو کې د زورواکو د ملي شورا د غړو او شمیر نور اشخاص او کړي او لاسوینې منی وای چې د کسان غواړي په دې ډول د افغانستان په معرب کې د خپل ګټي د کې خپل ګټي خوندي وساتي کبیر حق ملدا خبرې د پنځم به پروسه ازادي رادیو سره ورسته لاغي وکړي چې په ننګرهار ولایت کې د پوهنې د نوي رئیس لخوا د اصلاحاتو په هدف ځینې کسان خپل دندو بدل شول خو ورسته د وزارت د مقام لخوا بیرته په خپل ځای د پاتې کېدو سپارښتنه ورته وشوه لخوا غلي حق مل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړو په سر کې د ننګرهار د موضوع جزئیات ورنه پوښتلي
سمو د وړاندې موږ د هیواد اکثریت ولایتونو ته نوي رئیسان معرفي کړل او د چلات ماب جمهور رئیس سره هدایت دا او د غو رئیسانو د معرفي پر مهال چې دوی به په خپل اړوندو اداراتو کې اړین اصلاحات راولي یو له هغو ولایتونو نه چې دې اصلاحاتو ته جدي اړتیا لري هغه د ننګرهار د پوهنې ریاست ته. هلته یو تکړه ځوان، یو په کار پوه ځوان تللی د یوې شفافې او رقابتي پروسې له لارې، او د دې لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې په معارف کې سمون راسي. د همدې لپاره یې څه موده وړاندې موږ ته مرکز ته یو وړاندیز راوړ، او دغه وړاندیز پر بنسټ د غزنی همکاران منفق هم نه شول او کوم ظلم هم نه ده ورسره سوی، بلکې له یو ځای نه بل ځای ته تبدیل شوي او یا هم خدمتي استول شوي. ملکي خدمتونو قانون هم آمر ته او هم مامور ته یو لړ حقوق ورکړي دي چې آمر د هغو حقوقو پر بنسټ تصمیم نیسي او مامور د هغو حقوقو پر بنسټ بیرته دعوا کولی او یا هم حق غوښتلی شي. هغه کسان چې تبدیل شوي وو د هغوی د تبدیلي نه وروسته دوی د وزارت مقام ته ارسول او د وزارت مقام بیرته د دوی د ابقا په اړه حکم ورکړی. تر اوسه پورې موضوع له دغه نه قرار ده دا چې وروسته په دې اړه بیا په ټوله کې د ننګرهار د پوهنې ریاست جمع د وزارت رهبری څه تصمیم نیسي ان شاء الله دا به بیا وروسته معلومه.
خغل خپل اولی مثلا یو ځل د دوی د لری کېدلو مشوره باتمند وزارت سره شوی خپل سر اقدام بنوي، آیا فشارونه ول پر دوی باندې پر وزارت باندې څنګه دوی بیرته مثلا دغه اقدام نه پشا شوی دی؟
زه مطمئن یم چې د دوړو خواو ترمنځ یو حلاره را پیدا کیږي. ولایتي مسؤولین زمونږه یا ولایتي چارواکي زمونږه په یو ډول موضوعاتو ته ګوري او دلته په مرکز کې بیا یو څه متفاوت دي درامنځته کیږي. زه ډاډه یم چې په دې اړه به هم د دیدګاو تفاوت لمنځه ولاړ شي او یو مناسب حل لاره پورته پیدا شي.
بله، که ښاغلی اخمل یان مثلا دغه کسان بیرته په خپل ځای پات شي، فکر نه کوي چې د چارواکو لپاره په ولایتونو کې د پوهنې وزارت چارواکو ته اصلاحات ستونزمن وي او نه یوازې چې دغه مسؤلین ته د ښوونکو او د زده کوونکو سترګې به هم ورنه ونسوځي په راتلونکي کې؟
زه ډاډمن یم چې یو مدیر په تنهایی سره نسي کولای چې او چیرته موافق شي تر هغه چې هغه یو منظم ټیم ځان سره ونلري. او کچیر تاسو یوازې یو سړی یو ولایت یا یو ریاست تاسوی او نور هیڅ د تغیراتو اجازه نه ورکوي او بیا لغنه د تحول او د بدلون تمه لري، دا تمه به بیا ډیره بیځایه وي. زه ډاډمن یم چې یو څه اقداماتو ته په ټولو ولایتونو کې په مرکز کې اړتیا شته او د دې اقداماتو په نتیجه کې به بیل شک ځینې لري کېږي، ځینې به نوي راځي. خو یو شته باید جدي پاملرنه وشي، هغه دا ده چې معارف چې څومره ستر ده او څومره پراخ ده، همدغومره ډیر خلک شته چې پکې د لاسوهنو تمه لري، همدغومره ډیر خلک شته چې پکې خپل مناسب.
یعنی ستاسو اشاره په معارف کې دننه ده چې لیدلوري مختلف دي او شاید کړي کړي موجود وي؟ بله،
نه نه، هدف مې په دې باندې معارف نه ده، هغه چې مؤثر فکتورونه حسابي کې پر معارف باندې ځایي چارواکي راځي، مثلا ځایي مشران راځي، حتی د پارلمان ځینې غړي راځي.
بلې، و روسي پښتنه غدا چې دا منی چې مثلا ځینې فشارونه له بهر نه په هنه وزارت کې د عدلون بدلون او د موضوعاتو په اړه باندې موجود دي
مطلق شکل باندې. زه د پونی وزارت یو مامور په توګه دا شای هم وینم او هم منم.
کبیر حقمل د افغانستان د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس و چې تاسو سره مرکه اوریده. دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. کور کلی پروګرام او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. پایل له همدې پروګرام رکو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه په ماشوم ناڅاپي داسې عمله راغلي چې لاس پښې شاخ او سترګې چت ته پاتې وي؟ کلمه فکر کړی چې دا ډول حملې څومره خطرناکې دي؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره ډاکټر متولي یونسی دی، نوموړی د ماشومانو او تنکی ځوانانو متخصص ډاکټر دی.
حمله یا اختلاج دا د مختلفو ناروغیو یو عرض ده چې له زیږون نه نیولې بیا تر 50 کلونو په عمر ماشومانو کې زیاته تر سترګو کیږي. خدا په هر عمر په هر سن کې مسترتلی په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې د ماشوم سترګې چت ته پد کیږي، لاسونه په خې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګوي چې موزي، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوشه شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنۍ کې لیدل کېږي، دا یوازې د طبي په حالت کې نه بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستره ده.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په دې باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لیسي نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله مسترات لسی. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو مادني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې نوړ اغیزه کوي او په پایله کې حمله مسترات. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، لدې کموالی سره د ځینو مادني موادو کمښت هم مسترات، لکه سوډیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمی هم په دماغ باندې نه وړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د مادني موادو زیاتوالی دا خپله مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې نه وړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. دریم لامل خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه دماغ غوخه یا دغه نس خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه د حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم داسې وزیر تو وایي چې دغه ډول عملیات کله په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
ډیره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د حمله طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري، نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکونکي یا ډاکټر ته ورسوي، ځکه کچیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپل له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپل د عملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي، دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی، یعنی ستونی ستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا کده ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبلس شي وی، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي. نو په دې خطر اته کچیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خلې مایات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونی ستخ پروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه لري، د تبه د درجه د ټولو لپاره څه باید وسی او دا تبه بیا څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، ډېر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 یا 10 درجه تبه، تا یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي، ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیرې ماشومونو کې حمله منځته راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځته راشي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ سي. ټیټول د تبه کېدای شي د مایاتو په ورکولو سره، باید په لاندو ټکر باندې مساج کی. ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي، ترڅو تبه راکمه سي او په پایله کې حمله منځته نه سي. او یو خبره بلم باید له یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د حمله سبب کیږي. نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنکړي سي.
آیا تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې دغه ډول حمله چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولې؟
ډېر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیخوینو زموږ پرختونونه کې کچیرته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کې دې سړی وای چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځځي ځکه په مننجایټس کې حمله په انسیفلایټس کې د ناروغي د دغه د دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېرې وختونه د اسپایریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي د اختناق منځته راوړي او ماشوم ځای کیږي د سې پیښې ډېرې زیاتې دي
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مرګ لامل څه و همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي بیا په خپل سر درملنه کړي یا په وخت ډاکټر ته د رسولی ډېر لامل څه کېدلی شي
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړه سر ورکول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغسې به حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتیایي کارکونکي زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبه دی باندې یو پیږي د هر ناروغي په ترس کې په ځانګړي توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ هم غلطه ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بلې لې اوسه
قدرمن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے مریم توخی
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی سرکڑی ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کوم روغتیایي ستونزې پیدا کوي
ورځ ته مبره سرکڑی و په داسبا زب تاسو نه جوړ سومه د میډی تکلیف راته ول
و کورنۍ کې د خوړو د برابرولو مناسبه طریقې کومې دي
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دا او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دا پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای د یک تورچی په مغه ماین اندازه او بورچی سره قیدې د دې موږ او جوش وایو
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی
انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري ځکه چې د لوږې د احساسولو او نس مړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هیواد ولایت او سیمه کې فرق کوي د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوان لري په دې معنا چې په ډیرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کیږي خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یا د دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي په دې هکله وروسته غږیږو لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي
ټولو د خوراکونو ته ټولو د خوړو ته چې هغه له حد نه ډیر سره شي او د سکه ساده مثال ورکړو کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز چوي مونږ معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو باندې کې مده لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډیر سور شوی رنگ اته تور وخته نو دغه حالات ته ټول ته موږ تاسو ویل شو چې سره کړی خواړه دي یعنی هر هغه خواړه چې په غوړې کې پخېږي او هغه سره تاسو مصاله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي نو هغه ټول سره کړی خواړه دي
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې خو او خوندور خواړه پخ کړي ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړی په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول دا میرمنه هیله نومیږي ورته غوږ شئ
او سر رومیان مې سره کړی دی اوس پیاز مې سره کړی اوس په کغه اچوم قورمه پخوم دا ځکه چې موږ په کور کې ټول دا سره کړی شان خوکیږي دا یخنی شان نه خوکیږي او
مونږ هر وخت کوو پیاس رکو خورمی ورته سرکو بیا خواخه د چانس رکړي پخو کور کټول نه خوخیږي کی ورځ مې پخکړې و ورونو مې پلان مې ټول ویل چې دا مونږ خصه مریضه نه یو چې دا یخنی شان په مونږ خورای هم دې د پاره نه مونږ هم سرکړ شان خپل د پلار مې د مې درد کوي ټول مې د مې د تکلیف لري خو بیا هم نو دوی وایي چې سرکړی پخوي یخنی شان ما پخوي چې کله هم داس پخو کې بیا وایي چې دا تاسو خپل ځان خلاص کړئ دا زرم دیګه کړئ دا سم په مزام نه د پخ کړه کوم نه د پخ کړه دوی خو خې ته ګورو مونږ
د هلمند اوسیدونکو نجیبه بیا وای سره لدې چې په کورنۍ کې د میډې په ناروغي اخته غړي لري بیا هم د خوړو د بخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنگ یې تور واوړي
مې دې تکلیف نه یو لري کښالو یا بیان دی هو دا بل بس یا ګوشي ابا سي زخه جوړ واخښه زخه کړی تر واخښه د کوم بل تر واخښه بس په خې کو سره په خلاصو ورج بس سره خې کو چې ما شام باندې کولې برار سره کو ابا سي بوته بچ سي باندې کو سي وشو
د کابل خار اوسیدونکو شبانه ته د بوریس رکولو د میډې درد پیدا کړی دی لډیر خوګو سره د هغې میډې ایشي او د بی اوشي حالت یې رسوي
ورځ ته مبره سره کړی و په دا سبا زه تاسو نه جوړ اوسوم د میډې تکلیف راته ول نو ما سرتیر فکر کاوه کله چې زه ډاکټر ته لاړم ډاکټر ما ته ول چې تاسو میډې تکلیف دی او ته باید فکر شان هیڅ ونه کړی
چکنی او نور ترخه خواړه هم د میډې درد ډیروي د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو نقیب الله وایي چې هغه ته ترخه خوړو ډېر ستونزې پیدا کړې دي
ما ته د میډې تکلیف د اچار نه زیات د اچار نه راته پیدا شو ځکه چې موږ په اطراف کې اوسیدلو بازار ته چراغ لو یو په یو من نیمن په میاس کې خوړل اچار مې بس کړل مرچ خو بیخي نو را باندې باندې پیپسی مې وڅکل لا غیم راته میډې تکلیف پیدا شو کباب مې راوخوخته ترغه ترکو راتلم بس بیخي د سکلم لو خوراکې وګرځولم تاسو واخ راغله چې لولګې د سپړ کېدلایم
کبه کورنۍ کې د کورنۍ زنی غړې د میډې یا نور څه مشکلات ولري نو څه ډول خواړه باید ورته پخ شي شکیلا چې د کور مېرمنه ده وایي خاوند یې د میډې ناروغي لري دا چې هغه څه ډول خواړه پخوي له هغه به واورو
زما خپل خاوند دی د میډې تکلیف لري چې موږ ورته تبر سره کوو دا زما خاوند نه خوچوي خو ډېر په تکلیف کوي دا پتن باندې تاثیر کوي او څور کړی و نه خو نورمال دی نرم شو له مرطره پخه کی چې ما میډه را پازابي ان جنکی چې دی موږ دم پخته خورو موږ په نظر کې نیسو چې دی کور کې موږ د نرم دم پخته شو له اور پخو څور کړی شی نور کو خو یګان د پ شوق علاقه ده د شي سره پیاس یو یګان په څور کړی شی خو یګان په نه خو
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورونې یو له حالاتو څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو د ازادي رادیو څخه خبريږي
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه ډیر خواږه او یا ډیر تر و خوړه هم روغتیا ته مناسب نه غړي په دې حق لاز موږ همکار فرشتي مرسل د داخلي برخه له ډاکټر کریم الله سرګان سره مرکه کړي او ریدلو تم را بولو
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خوړه چې دوی په خي تر حد ډیر یعنی سرکی په غړوي کې سرکی یا په دې کې سرکی مثلا هر هغه خواړه چې خپل لغه طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه مثلا یعنی پخی مګر ورسره لغې نه کباب کوي کله چې ساده پر ووایو چې نه هر هغه خواړه چې کباب کې دو خاطر روان یا غسر کړی خواړه دي
دا غسر کړی خواړه چې خوړل کېږي بیا دا روغتیا ته څومره توان رسي
څوک چې د میټې په تکالیف باندې اخته دي تاسو د سه حد سو کړی او د سه ګمان وکړي چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا د پوستکی ترې لري شوی وي نو کچیر بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب بي خاصیت ولري هغه پر واچوي تبې د نو چې ډیر دردناک بي او تبید چې تحمل وړ بنوي او د تکلیف بم زیاتې نو د مې دي تکالیف بم دي شکل باندې دي هر هغه خوړه چې بیا غسر کیږي هغه دغه طبيعت تغیرېږي هغه ډیر اسیدیتی خاصیت پیدا کوي تیزابي خاصیت پیدا کوي ناروغ دی او د مې دي تکلیف لري او تاسو بیا غیته تیزاب بي خاصیت خوړه ورکوي اته که سر کړی منی لکه لیمو چې مثلا په ری کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومي چې په ری کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی په ری کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبيعي ده چې ناروغ به ورسه ستونزې لري او دغه شکایتونه به زیاتېږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتېږي او بیا کچیر دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادېږي خصوصا د میډي کې او د زخمونه کې بیا توجه ورته ونشي او دا به پرمختګ کې او د زخمونو په الله پاک دی نه کې خو بیا متاسفانه په ناسور به
ځینې کسان په دې نظر دی چې پیاز ډیر سور نه کوي او ریزو ته بوره سره نه کوي دا خوړه مزه نه کوي په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښي نو دا سره کوي چې خوندور سي تاسو په نظر آیا خوند به مهمه یو کاغستون دي چې به دوی سره مخ کیږي
په فرهنګو پورې رابطه لري متاسفانه د افغانستان د غذایی فرهنګ چې دی دا ډیر ښه نه ده اې دې خاطر تاسو په نړۍ کې هیڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې د سیو غټ کمپاینی شي نه سلیدلای مثلا تاسو که نور د نړۍ مالک ته سفر وکړي هلته مثلا تاسو نور خوړو د نور مملکتونو لیدای شي مګر افغاني خوړو ځکه خلک ډیر نه خوښي چې ډیر صحیح نه دي د غي په نظر او دا دقیقه خبرم ده ډیر سړکړی وي ډیر وړی لري طبیعي ده نو لږ څه په خوند د افغانان ور سره بلد دي مګر کچیر دوی ور سره ځان عادت کړي د غي خوړو سره به ډیر عادت شي او غو به هم مزدار وي هم به صحیح وي ورته نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحیح ستونزې ورته جوړ کړي
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه اکثره کسان مالګه ډیره چې غوړي ډیره چې سره لدې چې خوړ سره کوي او دا کار مې دی لپاره کې چې خوند زیات شي دا به څومره مزر تمامېږي
ښه نارملي د مالګه څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزې نه جوړوي متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډیره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډیره لوړه کچه استفاده کیږي دواړه د بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي ستونزې ایجادولی شي نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي ښه په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې
دا وه د کور کلي خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
زما روحی زما ژوند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې چې درته راځي شین خالی بیا نسیا بند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې زما ګران هلمند د سولې کورسې سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی چې در ترسه شین خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی زما ګران هلمند د سولی کورسی نظر نازلین سند زارو کاندی تر سر بنده دسولی کرسی از مگران هیل منده دسولی کرسی خدای دی خودن کزو ما روی زو ما جونده دسولی کرسی از مگران هیل منده دسولی کرسی از مگران هیل منده دسولی کرسی دستور گتور او دزلا بنده دسولی کرسی از مگران هیل منده.